اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کومه مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تا ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وی رسیدلی، رشید شوی نه وی، او د ذهن او عقل دې ته نه وی رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وی رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وی رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وی رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
رازو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې اواز په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې 1400 کال د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطح د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطح په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوی دي. په قران عظیم شان کې 1400 کال د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو منګ دیکيږي مگر په خواجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کال مخکې د بنیان گذاری شوی دي، بنسټی کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخری، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده، هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخری، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترنه ساتنه وکړي. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي، او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاک مالونو باندې متبدلوي. تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي، په سود باندې مو ورکوي هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغه مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته وری کړی، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلی یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلی رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلی مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې دی، د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دا سي پی کې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې. او که زه وایم چې زه ما دغه لک عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه سي پی خې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې او دغه پی خې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزی ولایتونو کې حتی مونږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بیرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقاربو له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشر ورور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بی خبری ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بی خبری ده، د یتیم د حقوقو نه بی خبری ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې، چون کې په افغانستان کې جګړې وې لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې له یوې خوا د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیله، بل خو نه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم هغوی تیرې وکړي او یتیم مال وخوري.
دغه کسان چې دوی د یتیم مال خوري، اته دغه په سر باندې بند نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سي یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي، د دوی په خبر راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي، نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي. تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده، هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې، ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده، د هغه د ظلم دغه بدله به ترینه اخلي. هم هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلې وي او د دوی تاب کیږي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي، کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول، دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی، بلکې د یتیم حق د په نورو باندې، په نورو سرپرستانو باندې خپل چې همې فزیکی روزنې ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په دسترخوان وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي، د تعلیم ته مساعده کی، کچېره په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه، د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکړي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکړي. نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه بې پلار کیږي، لبلې خوا بیا په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي، چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوې خواخو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول چې کولی شي د اقدامن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغسې برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاو ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزی خپل ماشومان ته توجه کوي، دغسې باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیری وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تره له خوانه یا د ماما له خوانه هغسې چلند نه کیږي چې له خپل اولادونو سره کیږي. هغه مهرباني چې په خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغسې ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپلو ماشومان نه زیات ورباندې ترحم لري، مهرباني لري ورباندې او توجه لري ورباندې. پاتې شوه د یتیم هغه راتلونکی شخصیت واقعا یوازې یتیم کې په ټوله کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هماغسې شخصیت لري. خشن برخورد ورسره کیږي، رفتار ورسره کیږي، نو په راتلونکي کې دی به خشن شخصیت لري، دی به همیشه تند برخورد به لري، همیشه به له نورو سره په ناخوالو کې په جنګ و جدل کې به همیشه به اقدامن دي. نو او که چیرې برعکس په مهربانۍ ورسره په محبت ورسره په صمیمیت ورسره برخورد کیږي، نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستۍ شخصیت به لري او له نورو سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت به لري.
کله چې په یو کورنۍ کې یتیم سترېږي له تره سره، چون په ماشومتوب کې تره سم وضعیت نه وي ورسره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تره سپین ګیری وي، دغلته بیا بیرته خپله تره څومره تاوان کوي چې داسې یو څوک یې په کور کې ورسره دي چې همیشه بد ورسره کړي، آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له داسې یو ځوان نه دی کولی سي؟
نه یوازې تره د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راجع کیږي. هغه څوک چې د خپلو ماشومانو سره په ماشومتوب کې ښه چلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهني او فزیکي روزنې ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې دا هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندي هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده. په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت پورې، بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي، نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعاده توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دی لغنه استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرحه ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روزنه ټولنې ته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنې لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنې لپاره د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت باوجو کې په دې باندې سرمایه گذاري وکړي، دې ته بودیجه باید جدا په نظر کې ونیسي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي، هغوی چې پولدار دي، هغوی چې کولی شي چې د یتیمانو لاسنیوی وکړي، په خصوصي شکل باندې کولی شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکړي.
بله، که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غوندې یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي، بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي، د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي، دته څه کول پکار دي؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
پښتانه په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، که شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدین له خوانه ورته توجه شوي ده، یا د حکومت له خوانه ورته توجه شوي، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړی ده، چې تر ډېره دا دلیل قناعت وړ ده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو، اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه یې حاصله کړې ده، او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپله هیله د لاسه ورنه کړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې یو جنګ ځپلی هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاسنیوی وکړي، باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنې ته، خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکی روزنې ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري، او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ور لغاړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي، تر څو یې هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي، تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي. زه په ټوله کې خپل ګرانو هیوادوالو چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطح د دولت قربانی، دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي، او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي، دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانت په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان، او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري، زه غواړم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي، په نړۍ دواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاک خبري وشوي لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافي تربیه پرځای کې چیست الله مومال او ملګری
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلي احترامات وړاندې کوم مرزا علي احمد پکتیکا ولایت زیړ کول سوري څخه مشکلات د دې زمونږ په سوري کې چې دلته کومه مخابراتي شبکې کار کوي افغان بسیم انټرنیټ به خې سلو د کار نه کوي خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي کچرواکي دې برخه ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي
السلام علیکم فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینل تاسو ته دا پیغام پریږدم البته زه د محلي ټولګیو یو خونکه یم دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادی کار نه وسوي او لا تر اوسه پورې نه ده سوي نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپخین هلکان دي د اول ټولګي زده کوونکي دي نو زمون غختنه له دولت نه له لوړ پلو چارواکو نه په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې تاسو ولس تاسو سترګې دي نه بچیانو تاسو سترګې دي
السلام علیکم څنګه یاست خیر است انشاء الله رو تاسو مخکم دغه مې کړو د دکانو مخته دي ورفو جوړولو هغه تاسو پوس کړی نو نو اوس په نسه تا مکه چې نه وځي نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویل وي او 500 روپۍ دی بینه معنی له خاطر به دا تعویل کړي او دا یو خبر او بل بد دا چې د یو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دی کې ورته ویل چې کمیشن مونږ ترا کوي او کني هغه بن کوي د خلکو او د وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی وی بس خپل تجارت ته لګیا دي خپل کوي خپل کارونه مختبه ای خو افغانستان بیا هرانو ته وی دی تاسو نه خواهش دی چې دا زمون لیکړه بنه یو کې هم دغه سوتی بنه تاسو خبروي مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00040 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو
د آزادی میلمه
سلامونه وړاندې کوم عصمت څاروان یم د ازادي رادیو ملما جنرال دولت وزیری دی شغله وزیری د ننګرهار ولایت خوګیانوی ولسوالۍ په وزیرو کې زیږیدلې د دې مرکه په پیل کې د ځان په اړه د سیراتو وویل
زه په مشرۍ کلی کې زیږیدلې ما پلار مو بزګر وو زمکه مو درلوده کورنۍ ژوند مو متوسط وو خو یعنی نه ډیر خراب وو نه ډیر لوړ وو پلار می ډیر د تعلیم او د دې سره علاقه درلو د ګرچا غ سواد نه درلو د بزګرو خو زه چې کله د مکتب شوم به د وزیرو په خو لمړنی خونځي کې شامل کړم کله می چې د وزیرو لمړنی خونځي پات ورسو بیا عربي خونځي ته لاړم عربي خونځي می ویلې د عربي خونځي نه په 1415 کال کې فارغ شوم عربي پنتون ته لاړم عربي پنتون می ویلې په 1415 کال کې د عربي پنتون نه فارغ شوم دوهم بریدمن شوم بیا د اسمار په غرنۍ لیوا کې دیرشمه غرنۍ لیوا کې می دنده شو د مرورې په دویم کنده کې د بلوک قماندانوم
تاسو چې کله د بلوک قماندان شوي دا کوم وخت زکه چې ستاسو ژوند څومره چې زه خبرم په داسې یو مرحله کې و چې په افغانستان کې څو کودتاوی وشوې څو رژیمونه بدل شول نو په دې خاطر به شاید زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي
کله چې زه په عربي پوهنتون کې وم 1252 کال کې د داود خان لخوا نه کودتا وشو نظامي کودتا او شاهي رژیم بدل شو په جمهوریت باندې نو په هغه وخت کې زه کله چې بیا د عربي بندونه په 1450 کار کې فارغ شوم، د اسمار د شمې غرنۍ لیوا ته په تعیناتو کې ورکړم. هلته په دوم کنډه کې قومندان دی بلوکوم، خو د پاکستان سره حالات خراب و. د داود خان منګه په سرحد کې ځای په ځای و، او هلته د اتمې فرقې نه یو غونډه هم په سرکاڼو کې ځای په ځای و. او منګه مارانو منځی ورته وی غاخي کنډه ورته وی چې د خط نه 800 متره دی خو ته مونږ هلته ځای په ځای و. بیا په 1455 کال کې زه شوروي ته لاړلم، یو کال مې په شوروي کې درس وویلې. په 1455 کال کې بیرته راغلم. بیا په 99 لیوا د راکټ لیوا کې مې وظیفه شوه چې هغه په قرغه کې وه، بیا مې هلته وظیفه.
جنرال صاحب، مخې ته دې چې د شوروي په اړه پوښتنه وکړم، د عربي ښوونځي په اړه راته ووایست، په عربي ښوونځي کې وضعیت څنګه و؟ آیا لکه په عادي ښوونځیو کې چې سیاسي فعالیتونه ډېر وو، په عربي ښوونځي کې هم فعالیتونه ډېر وو او که څنګه؟
ساروان صاحب، منګه په عربي ښوونځي کې، عربي ښوونځی ډېر ښه ښوونځی او زموږ ټول استادان لیسانسه و یا دکتورای درلودله. هلته لکه د نورو لیسو په شکل باندې د 12 سم څخه چې څو خلاص و، هغوی زموږ استادان نه و. زمونږ تعلیمي سویه ډېره لوړه وه، نظامي ښوونځی و. هلته سیاسي فعالیت منع و، چا ته اجازه نه ورکوله چې سیاسي فعالیت وکړي ښکاره باندې، مګر په پټه باندې سیاسي فعالیت و. د ټولو ګوندونو کسان په عربي ښوونځي کې و. زه په یو سم سم ټولګي کې وم چې د شولای جاوید یو کس چې احمد زیانو مې د لوګارو د هغه لخوا نه دعوت شوم حزب ته، خو ما ونه منله، زه ورته لار نړم. بیا په 12 صنف کې د مصطفی جنرال صاحب لخوا نه چې هغه اوس په اتریش کې اوسیږي، د هغه لخوا نه د خلقیانو ګوند ته، افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ته دعوت شوم، خو ما ونه منلو، زه ورته لار نړم. هلته سیاسي فعالیت وو په عربي ښوونځي کې. بیا کله چې عربي پوهنتون ته لاړو، د داود خان کودتا چې وشوه په 1452 کال کې، زه په خپله خوښه باندې بیا د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ته لاړم او د خلقي برخې غړیتوب مې حاصل کړ.
او بیا شوروي ته تاسې څنګه واستول شوې؟ آیا ستاسې نمرې تر نورو ښې وې او که واسطه وه یا د ګوند تاثیر و؟
نه نه، اصلا 5 نفر زمونږ د سنف، زمونږ د هم ټولګیان چې څوک په دې کال کې فارغ شوي وو، اول نمره، دویم تر 5 نمره پورې. زمونږ اول نمره زکریا نه مې ده، د لوګارو زه دویم نمره وم، بل صاحب جان نه مې ده، بل ګلا خان نه مې ده، بل عبدالحد شپنزوی نه مې ده. مونږ 5 نفره شوروي ته ولېږلو، خو زه خبرم نه وم. د اسمار په لیوا کې وم، دویم کنډک د مروره کې، چې مکتوب راغی چې ته کابل ته راشه ښوونې او روزنې ریاست ته. په اردو کې زه دلته راغلم، ماتی وی ته روسیې ته ځي انتخاب شوی. بیا زه شوروي ته لاړم، په ترکمنستان کې کرسنووس کې مونږ یو کال درس وویلې. بیا په 1450 کال کې راغلم، په خپله باندې د حکومت لخوا نه تبدیل شوی وم، 99 لیوا ته. او بیا په نیو لیوا راکټ کې زمونږ وظیفه واده وه.
په شوروي جهاد کې ډېر د توجه ستاسو پوځي زده کړو ته وه، او که ایدیالوژي و مارکسیزم و لینینزم ته ډېره توجه وه؟
نه قطعا، مونږ کله چې په ترکمنستان کې هلته درس ویلې، مونږ خپل درس ویلې، ځکه د راکټ داود خان چې و، د راکټ وسلې د هغه نه اخیستې وې، روسیې نه، شوروي نه اخیستې وې، نوې د پیچورا راکټ وې. هغه راکټونه و چې د مصر او د اسرائیلو په جګړه کې ډېره ښه نتیجه ورکړي وه. په اخره جګړه کې چې مصر په عربانو وګټله، په هغې کې د اسرائیلو ډېرې الوتکې غورځولې وې.
د شوروي اتحاد د وسلو خبره تاسې وکړه، داسې ځینې وایي چې شوروي اتحاد د دوهمې نړیوالې جګړې وسلې، خصوصا ټانکونه او زری پوشونه، د داود خان حکومت ته ورکول، صرف رنګولې بې وو. وایي ډېر به داسې وو چې یو څه به په لاره لاړل، بیا به خراب شول. دا اوازې سمې دي که نه دي؟
خبره داسې ده چې ممکن د سیم وی چې ځینې زړې وسلې ورکړې وي، رنګ کړې وي، خو د شوروي وسلې د افغانستان لپاره ډېرې ښې وي. هلته ټانکونه و، ټي 15 و، ټي 250 و، ټي 550 و، ټي 25 و، مګر ټي 25 ټانکونه چې و په دویمه نړیواله جګړه کې نه و. ټي 550، ټي 250 دا و، او ټي 15 ټانکونه و.
مګر ټي 25 وروسته خو بیا ډېر پرمختللې وسلې ورکړې.
زه زه هم دا خبره کوم چې ټی دوش په ټانکونه و دا ټول هغه کې افغانستان ته ورکړی و. د اوتخان وخت کې ټی 55 ټانکونه خټ ټانکونه و ګرچ پناړېواله دویمه جګړه کې هم دا ټانکونه استعمال شوي دي، خو خټ ټانکونه و زموږ د راضی سره برابر و اندښتونه کول خټ ټانکونه و نتیجې هم خو او ډېری وسلې وي چې په افغانستان کې ټولې وسلې روسي وسلې وي د شوروي اتحاد څخه راغلي وي، په هغه کې به ځینې وسلې خراب هم وي لکه مثلا بی ټی ار 2500 ورته وی بی ټی ار 40 ورته وی دا مخنه و ضرب خرابیدل.
تاسو ول چې داوود خان دی حکومت په دوره کې په کونړ کې وی او د ډیورن کرخې ته نږدې وی، دا هغه وخت چې د سیاوازی وی چې ممکن دی دوه هیوادونو ترمنځ جګړه ونخلي، تاسو په وخت کې څه احساس درلود؟ آیا تشویش بدرلود؟
نه، موږ خو اصلا د جنگ لپاره تربیه شوي وو، د جنگ لپاره نه، د خپل وطن د ساتلو لپاره، د وطن د ساتلو لپاره تربیه شوي وو. همدا به مسلک وو که جګړه راځي او که نه راځي، کار شی راځي، په دې کې موږ چندان دومره فکر نه کوو، ځکه موږ روزل شوي وو، همدغه مو مسلک وو، همدغه مو لار وو، هم د وطن د دفاع لپاره روزل شوي وو د لومړۍ ورځې نه. نو که جګړه کېدله موږ چندان دومره فکر پکې نه کوو، او که نه کېدله موږ دومره فکر پکې نه کوو.
وروسته د ثور کودتا وشوه د داود خان خلاف، په دې کودتا کې تاسو هم برخه درلوده؟
کله چې زه د شوروي اتحاد نه راغلم په 99 مراکټ کې لیوا کې شمال ته په 99 مراکټ لیوا کې زه هم د ګوند غړی وم، او ما په ثور قیام کې برخه درلوده. کله چې قیام شروع شو موږ ته قومندان راکړل شو چې نن قیام دی او تاسو پکې سبا اخلي او آماده اوسئ. بیا موږ آماده وو څنګه چې د ګوند راهنمایي و هغه سیمه وکړل.
تاسو څه وکړل؟ تاسو په قرغه کې وی؟
زه په نغنه ویلو کې وم، سروان سیوال ته کله چې داود خان شوروي ته لاړ والته د بریژنیف سره مناسبات خراب شو، بیرته راغی، نو بیا پاکستان ته لاړو، ایران ته لاړو، مصر ته لاړو، ترکیه ته لاړو، نورو هیوادونو ته لاړو، لارې جدا کړه، د شوروي د اتحاد نه لارې جدا کړه. نو موږ پوه شو چې داود خان اتمن په حزب باندې گزار کوي. کله چې میر اکبر خیبر شهید شو، هغه خخولو کې ګوند خبرې وکړلې، په ډیر شاندارو مراسمو هغه خخ، نو داود خان ته بانه پلاس ورغله او د ګوند منی برید وکړه، د ګوند رهبران یې ونیول، نور محمد تارک، بابر کالمر، سالم وزیر، پنشیرې، میساق، دا ډیر ونیول، سلطان علي کشمن دی ونیول، بندیان یې کړ. کله چې بندیان کړو نو د ګوند امر داسې و چې کله په ګوند باندې څوک حمله کوي نو تاسو به نه پرېږدئ چې هغه مړ کړي، نو په هغه صورت کې به تاسو کودتا ته لاس اچوئ یا به انقلاب کوي، او یا که بل څوک د داود خان نه قدرت نسی، په هغه صورت کې به تاسو بل چاته اجازه نه ورکوئ. نو کله چې رهبران ونیول نو د انقلاب قومنده صادره شوه د حفیظ الله امین لخوا نه، موږ ماته هم ورسېده، زه د قومندان د ګروپ دافع وم، وسلې مې لرلې، خپلو سرتیرو ته مې وسلې توزیع کړلې، پټې د وسله پالۍ په وسله پاکۍ په بانه باندې، او نفر مې ورته وښودل کچېرې ما درته امر وکړې دا کسان به له منځه وړئ. خو د نیکه مرغه نه مو څوک ووژل، نه مو څوک زخمي کړی دی. موږ په 2-3 ساعتو کې قومندان د لیوا ونیو او هغه مو بندي کې او لیوا مو ټوله تسلیم کړله. بیا وروسته معلومه شوه چې قومندان لیوا د ګوند غړی و، بیرته مو خوشې کې هغه بیرته قومندان د لیوا شو.
وروسته له دې چې د ثور کودتا کامیاب شوه، لږ وروسته بیا ستاسو دنده څه وه؟
او کله چې د ثور قیام کامیاب شو نو د وزارت دفاع نه یوه ورځ یو موټر راغی، زه، جانداد خان، عبدالله شپونزوی او تورن ودود، څلور نفرو نمونه واخیسته چې دا زموږ په کار دي. موږ چې ورغلو موټر کې کینولو، بویتلو ارک ته، پارک قومندان ته وروستو چې ستاسو وظیفه نور په دې ار کې شوله. زه قومندان د بطرۍ دافع شوم، عبدالله شپونزوی زما معاون شو، او ودود امیر د مخابرې شو، جانداد خان چې و رئیس ارکان د ګارد شو. نو بیا موږ پارک وظیفه شوه، په دې نه وروسته پارک وظیفه وه.
تر کله پورې په ار کې پاته شوې؟
یو څه وخت زه پارک وم، بیا قومندان د محافظ د وزارت دفاع شوم. وزارت دفاع په هغه وخت کې په دې د اوس چې ادارې امور پکې دی په دې کې وو، زه د دې محافظ قومندان وم. بیا د دې نه وزارت لاړو دارالامان ته، او دلکشا ته، لوی درسیز او وزیر دفتر دلکشا ته لاړو. چې کله دلکشا ته لاړو نو زه بیا رئیس دفتر یا سر یا ور د لوی درسیز شوم. لوی درسیز یعقوب خان نومې د ارغندي و، د کابل هغه لوی درسیز و، زه یا رئیس دفتر یا سر یا اور شوم. نو زه دی اغي سره ومه تر شپګم د جدي پوري تر څو چې شپګم د جدي راغی یعقوب خان شهید شو زه ټپی شوم بیا غي نو ورسته دند خپ پات ورسته
په دې منځ کې نور اختلافات په ګوند کې راغل پرچمیان بیل شول خلقیان بیل شول بیا ورسته خلقیانو په منځ کې دی امینو د طریقې تر منځ جنجال راغی چې په نتیجه کې بیا ترکه وو وشل شو که د دې په اړه هم زو مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه تحولات څنګه راغلل ولې راغلل
اصلا د سی وکلا چې د ظاهر شاه لخوانه د اساسي قانون جوړ شو په 1915 کال کې یا 1943 کال کې هلته ګوندونو ته اجازه ورکړه چې ګوندونه کولی شي فعالیت وکړي نو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند هم په 1943 کال کې یولسم د جدي باندې جوړ شو نو هغلته پرچمیان او خلقیان په نامو باندې نه و د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او جوړ شو نور محمد ترکه مشر او کارمل معاون و نور کسان هم ورسره و نو خو بیا د دوی په منځ کې اختلاف راغی کارمل جدا شو بیا نو خلقیانو یو جریده نشر کړله د خلق په نامه باندې په مغې اساس باندې خلقیانو باندې مشهور شو او پرچمیانو یو جریده نشر کړله د پرچم په نامه باندې هغه چې د کارمل ډله د پرچمیانو په نامه باندې مشهور شوه کني دواړو خواوې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند وو ګوند وو بل نومې نه درلوده بیا کله چې په 1956 کال کې 12 د سرطان باندې دا دواړه ډلې بیرته سره یوځای شوې بیا نور محمد ترکه مشر شو کارمل معاون شو خو اختلافات د دوی په منځ کې و ځکه کارمل د شاري سړی او کارمل د یو جنرال زوی او جنرال پلار حسین خان نوم یې د ډګر جنرال او قومندان د قول اردو د پکتیا مگر هغه چې د رهبرۍ نه تیرېدو رهبری ډېره خوښېده مشري ډېره خوښېده نو همیشه به په اختلاف کې وو کله چې دوی وحدت وکړي او بیا انقلاب وشو په انقلاب نه وروسته بیا هم د لومړۍ ورځې نه پرچمیان خوشاله نه وو ځکه انقلاب خلقیانو کړی و واک د خلقیانو سره و او دا د کارمل نه خوښېده شوروي اتحاد هم ناراضه و ځکه د هغوی کاندید پرچمیان و کارمل و نه خلقیان ځکه د پرچمیانو سره داسې ویل کېده چې شوروي اتحاد کومک کوو مرستې ورسره کوو پیسې ورکولې او د هغو حمایت ورسره او د خلقیانو سره نه وو نو کله چې خلقیان را مخکې شو شوروي اتحاد هم ناراضه وو او پرچمیان هم ناراضه وو نو پرچمیانو د هماغې اولې ورځې نه په توتیو لاس پورې کې جدای غونډې کولې هغه د هغه د وکیل کتابونه لیکلي دي هغې کې ټول شیان لیکلي دي چې مونږ د اولې ورځې نه غونډې شروع کړلې او چیرې مو غونډې وکړلې او د ګوند په ضد باندې چې مونږ کودتا کوو بیا د سرطان په میاشت کې داسې وشو چې دوی کودتا کوله قادر رو کشمن او جنرال صاحب رفی دا ونیول شو بندیان شو کو دا تایب شاه شو نو غینه پرچمیان بیا نو ټول سفیران شو دی ګوند نو وستل شو ځنی بندیان شو نو بیا نو واک ټول خلقیانو ته لاس ورغه د خلق شوروی چې ولیدل چې پرچمیان ژوندۍ وستل نو بیا په دې لټه کې شو چې ترکی او د امین په منځ کې اختلافات را مسته کی ترڅو دوی وکول شي زمينه پرچمیانو ته برابر کی اما او چې د ترکی او د امین په منځ کې اختلافات را منځ کړل
د خلقو پرچم د ډلو ترمنځ یا د امین او د ببره کارمل ترمنځ اختلاف یعنی صرف د مشرتابه په سر رو او ک نوري انګیزي درلودې
زه فکر نه کوم چې نوري ډېر انګیزي به وي یو خو اصلي علت روسان و چې د روسانو د حمایت لاندې پرچمیان و نه خلقیان نه و پرچمیان و او خلقیان ټول اطرافي خلک و ډېر اطرافي و او پرچمیان چې و شهري خلک و ټول د اشرافو زامن و ټول د جنرالانو د والیانو د وزیرانو زامن و ټول ښه ژوند یې درلود نو دوی د شورویانو سره جوړېدل شورویانو د دوی فرهنګ لوړ و کلتور یې لوړ و دوی په غونډو کې ګډون کولو میرمنو یې ګډون کولو خلقیان اطرافي خلک و خلقیانو کې داسې کس نه و خلقیانو کې یو کس چې لږ پیسهدار و د یو تجار زوی و هغه ډاکټر صاحب شاولي و نور ټولو عادي ژوند درلود اطرافي خلک و نو کارمل ځان ډېر مستحق ګڼلو هغه د ترکه هم اطرافي سړی ګڼلو ساده یې ګڼلو او امین ته هم غاړه نه کېښودله هېڅ چا ته یې غاړه نه کېښود بدون د دې نه چې دا مشر وي
کله په ګوند کې په دې خبرې نه کېدی چې ډېر خلک د دوی له لورې وژل کېږي تاسې مخکې وویل چې په اردو کې کله چې کودتا کېده ستاسې په برخه کې چېرته چې کومې قطه کې چې تاسې وایي هېڅوک ونه وژل شول لیکن وروسته ټول هغه صاحب منصبان چې په نورو ګوندونو کې وو او ستاسې د ګوند غړو ته معلوم وو ټولو ووژل شول یا بندیان شول یا بیخي بېدرکه شول همداراز زرګونه نور خلک په دې شک چې ممکن په کوم ګوند کې وي ونیول شول او مړي او ژوندي تر اوسه نه دي معلوم. کله پرې هم په ګوند کې خبرې کېدې
کامل انصاروان صاحب کله شاته لاړ شو اصلا ټوله زه خو داود خان ښه سړی او ډېر بانموسه سړی او پاک سړی او ښه پروګرامونه یې درلودل مګر ټوله ګناه د داود خان نه راپیل شوه. داود خان که د شاهي رژیم نوې چپه کړې نوې له منځه وړې د خپل عقدې له مخې چې سردار عبدالولي سره یې عقده درلودله یا شاه چې قانون جوړ کړي په قانون کې ولیکل چې د شاهي کورنۍ کسان وزیر نشي کېدلی د پارلمان غړی نشي کېدلی مده د صدارت نه لرې که نو علت دا و چې داود خان د عقدې له مخې کودتا وکړله نظامي کودتا یې وکړله او افسرانو ته یې د کودتا چل وښودو چې د رژیم په کېدل افسران کولی شي د نظامي له لارې
همدا په دې برخه کې وویل کېږي چې داود خان د خلقو پرچم غړو تشویق کو دوی ورپسې ولو دوی هڅاو چې کورتا وکړي
دا اصلا دا خبره داسې نه ده. داود خان په خپله باندې چې کله 1903 کال کې د صدارت نه د ظاهر شاه له خوا نه لرې شو د هماغې ورځې نه او قانون چې په 1403 کال کې قانون جوړ شو په قانون کې ظاهر شاه ولیکل چې د شاهي کورنۍ کسان نه صدارت کولی شي نه وزارت کولی شي نه د پارلمان غړی کېدلی شي. دا داود خان ټول ځان ته کش کړ فکر یې وکړ چې دا ټول زما په خاطر باندې دا کار وشو نو هغه د شاهي کورنۍ سره اختلافات شروع کړ او په کور باندې کېناستو او افسران او دا نورې په جذبولو پیل وکړ.
بله تاسو ویل چې اصلي غلطي داود خان وکړه لیکن په خپله د خلق دیموکراتیک ګوند غلطي د یادولو وړ نه ده چې دوی سالم او سلامت حکومت ترلاسه کړ لیکن په لوی لاس یې خلک وپارول.
کله چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند بریالی شو هغه د شوروي د تمې خلاف بریالی شو ځکه هغوی پرچمیان غوښته او خلقیان را مخکې شو نو بیا شورویانو بېاتفاقي واچول او د ګوند پرستیج د چیټولو لپاره یې داسې مشورې ورکولې غلطې مشورې ورکولې خلک ووژل شول که تاسو چې ویلي بندیان شوه ډېر خلک بېګناه ترور شو یا لمنځه لاړه یا بندیخانې کې واچول شو. دا ټول د شوروي اتحاد مشورې وې چې دا کار وشو دا د دې لپاره چې خلک را وپارېږي او خلقیان نه قدرت ونیسي بیرته پرچمیانو ته ورکړي چې همداسې بیا وشو.
بیا وروسته چې کله د شوروویان راغلل جدي په شپږمه نیټه تاسې چیرې وې؟ په تاسو ویل چې په دفاع وزارت کې مو کار کاوه د هغې شپې قصه راته وکړئ چې هغه شپه څنګه تېره شپه کله چې شوروي قواوو حمله وکړه او جنګ وشو په نتیجه کې امین ووژل شو.
زه د یعقوب خان لوی درسیز و د هغه د دفتر رئیس یا سر یا ورومه مونږ دفتر په دارالامان کې و او حفیظ الله امین دفتر پاس په قلعه تاجبه کې و یا تپه تاجبه کې په قصر کې و. مونږ د پنجشنبه ورځ و یعقوب خان ماته وویل چې راځه نن په پښو لاړ شو د امین کور ته. هره سهار به تللو یعقوب خان د دفاع وزیر په صفت کار کولو او دفاع وزیر خپل امین و خو لوی درسیز به د دفاع وزیر په ځای کار کوو او د لوی درسیز وظیفه مې اجرا کوله نو هر سهار به راپور ورکوو. نو زه به وایي راځه به پښو لاړ شو چې ورزش هم وشي او په زمن کې به راپور هم ورکړو. زه ورسره ومه لاړو د امین صاحب کور ته هلته مو د امین صاحب سره یو ځای چای وڅښلو بیا دوی دواړه خپل دفتر ته ننوتل هلته یې راپور ورکې او بیرته چې روتو پلار را روا شو. نو ما پلار ورته وویل چې دغه دلته دغه د امین د کور شاوخوا ته دلته دا روسان راغلي دي دا راغلي دي دا خطرناک نه دي. د وینا خطرناک نه دي موږ تدابیر نیولی دي ټول شیان مو جوړ کړی دي موزیګان مو جوړ کړی دي ټول شیان مو جوړ کړی دي او نن به ما ته ویلې نن به امین صاحب یو مهمه بیانیه ورکړي چې هغه بیانیه بیا ورنه کړله. نو موږ کله چې خپل دفتر ته راغلو د غرمې ډوډۍ چې راوړله موږ ډوډۍ د امین صاحب د کور نه راتلله هغې کې سوپ و سوپ موږ څو قاشوغې وخوړلو نو هغه مواد یې پکې اچولي وو موږ مسموم شو. نو زه لکه ډېر مسموم شوی یم یعقوب خان کم مسموم شوی او زما لپاره د 400 بستر یا د 400 بستر روغتون ډاکټران راوختي وو سیروم یې راته چلان کړی وو. د مازیګر 15 بجې چې شوې په دې وخت کې انداختونه شو او یعقوب خان په همدې وخت کې 15 نفره د روسي جنرالانو سره غونډه درلودله چې یعقوب خان مصروف وساتي تر څو چې کوم اقدام ونه کړي. نو هغه چې ډزې شروع شوې زه د اتاق نه رووتم په مامنې مې ډزې وکړې. یعقوب خان هم دوه مرمۍ ولګېدو څو دقیقې وروسته شهید شو. هغه هم ډېرې ډزې وکړې ډېر بمان یې واچول ما هم څو ډزې وکړې په روسانو باندې خو بل اخره زه ټپي شوم او ډېر سخت ټپي شوم څو مرمۍ مې په ځان ولګېدې او د تصادف له مخې ژوندی پاتې شوم او یعقوب خان شهید شو.
څومره وخت په روغتون کې وای بیرته کار ته وګرځېدې که بندیخانې ته لاړې؟
نه، زه چې کله ټپی شوم، ډېر سخت ټپی شوم، دواړه پښې مې ماتې شوې، لاس مې ولګېدو مات شو، په ګېډه مې مرمۍ ولګېدې، د ملا دوه مورې مې ماتې وې، د شپې په دوه بجو دوه بجو کې مړی وړي و، ټولې ټول کړي و، څلور سوه بستریز روغتون ته هلته چې کتلی و زه پکې ژوندی وم، نور ټول مړي وړي دي، تر اوسه قبر معلوم نه دی کوم ځای کې، یو ځای اچولي خاورې پر اړولي دي، خو زه تر نه ژوندی راوستلی وم د مړو ډلې نه، بیا زه یې وړی وم، عملیاتې کړی و، زه دیارلس میاشتې په روغتون کې بستر وم، دیارلس میاشتې وروسته د روغتون نه راووتم، بیا غونډې بسو کې محافظ ته جنرال صاحب رفیق خان ما سره ډېر ښه رویه وکړل، او هلته یې ورکړلم، او بیا میدان د بیرته شروع کړ تقوت لانړ.
په دې دوران کې تاسو له هغه حکومت چې پرچمیانې پراس کې ول دې سره همکاري ته تر کله پوری دوام ورکړ؟
همکاري ته دوام ورکړ تر هغه ورځې کله چې شانه واستنی او د ډاکټر صاحب نجیب الله په منځ کې کودتا وشوه، ځکه زه چې د هغې نه غونډې بسو کې محافظ ته ورکړم، جنرال صاحب رفیع خان هلته رئیس ارکان دی کنډک شوم، بیا څه موده وروسته قومندان دی کنډک شوم، بیا یو څه موده وروسته چون زه ډېر په دې تعلیم او تربیه دی کې لک تکړه وم، د ځان صفت به وکم، نو بیا نو 215 درشمه قطعه و، هغه محافظ قطعه و د وزارت دفاع، ما پخوانۍ تجربه هم لرله په دارالامان کې، زه قومندان د ګارنیزون د دارالامان شوم چې هغه محافظ قطعه و، 215 قطعه و، ډېره مهمه قطعه و، هلته د وزارت دفاع محافظ قطعه و، هلته د دې قومندان شوم، درې غلی قومندان هم، بیا د دې نه وروسته قومندان د یو شپېتم ضربتي غونډ شوم چې هغه د کابل محافظ غونډو، کابل هر چېرته به چې عملیات و، کابل کې شاوخوا کې به زه ورته تللم، بیا د همغې د غونډې یو شپېتم ضربتي غونډ نه زه شوروي اتحاد ته لاړم، څلورو کالو لپاره د تحصیل لپاره، د درس لپاره، هلته مې بیا اکاډمي ولوستلو، ماستري مې واخیسته په قومندانۍ کې، کله چې نجیب جمهور رئیس و بېرته راغلم افغانستان ته، بیا رئیس ارکان د اتمې فرقې شوم، بیا سرپرست فرقې شوم.
تاسو ویل چې د تڼۍ تر کودتا تر وخته پورې پاتې وې، د تڼۍ په کودتا کې تاسو د تڼۍ ملاتړ کړی و؟
متاسفانه چې په کودتا کې مام برخه درلودله، کاشکې چې نه مې درلودلې، خو کودتا خو یو توتیا وه، د ډاکټر صاحب نجیب الله او د تڼۍ دواړه پکې، یعنی دواړه مساوي پکې ګنا لري، دواړو داسې استعمال شو، دواړه د روسانو لخوا نه، د امریکایانو لخوا نه. اصلا خبره دا وه چې په افغانستان کې خلقیان ډېر قوي وو، او جګړه ټولو خلقیانو کوله، پرچمیان خو د خار خلک وو، نه په جګړه پوهېده او نه یې جګړه کوله، او نه یې له لاسه کېده، ځکه وو اشرافي خلک وو، ژوند یې ډېر خوښې د خلقیان، خو اطرافي خلک وو، په جګړه ښه پوهېده او جګړه یې کوله. نو کله چې شوروي اتحاد مات شو، نو بیا امریکا او شوروي ته نور ضرور نه و چې په افغانستان کې دلته پاتې شي، امریکا هم غوښته چې دا مسله ختمه شي، او شوروي په ړنګېدو په حال کې و، غوښته خپل قوتونه وباسي. نو هغه د ژنیو قرارداد شروع شو، ژنیو په قرارداد کې امریکا او شوروي فیصله وکړله چې باید دا جګړه ختمه شي او مجاهدین کابل ته راشي. نو هغې باندې امریکایان لږ هوښیار و، چالاک و، چل یې وکړې په شورویانو باندې، هغه و چې شوروي ته یې وظیفه ورکړله چې ته په کابل کې خلقیان ووهه، امریکا وظیفه واخیسته چې په پاکستان کې به حکمتیار صاحب چې قوي و په کابل کې خلقیان و، دوی نه غوښته چې بدون د کوم امتیاز څخه جوړه روغه جوړه وکړي، ځکه خلقیانو وی چې هره روغه جوړه چې کیږي باید موږ پکې وو، او پاکستان کې حکمتیار عین خبره کوله. نو هغه دوی وظیفه واخیسته چې د دواړه کمزوري کې، دلته ډاکټر صاحب نجیب الله او تڼۍ وغولول، دوی سره کودتا وکړه، باماغه و چې خلقیان ټول یا مړه شوه، یا اعدام شوه، یا بندیخانې ته لاړه، او یا وتښتېدل، خلقیان یو سره له ګوند نه پاک شوه. نو بیا پرچمیانو د دې توان نه درلودلو چې مقابله وکړي، او هلته چې پېښور ته لاړل، هلته تڼۍ حکمتیار ته ورغی، حکمتیار چې دی په مغوره ورځ مې د حکمتیار هغه شورا اجرایات، نه پوهېږم ټوله شورا اجرایي استفا وکړله، هلته حکمتیار باندې ضربه وارده کړه، هلته بګوند باندې ضربه وارده کړله. زه متاسفانه چې ناګهانه د تڼۍ صاحب ملګری وم، خو اشتباه شوې ده، باید نه وی شوې.
بیا څنګه بیرته راغلی افغانستان؟
خبره دا ده چې کله چې کودتا وشوه، زه پېښور ته وتښتېدم، د مجاهدینو ته ورغلم، هلته جامعت ونیولم، شپږ میاشتې وکړه، نږدې شپږ نیمې اووه میاشتې بندي کړم، بیا د بندیخانې نه را خوشې شوم، لاړم په بندیخانه په ډاکو کې په کودامان کې او په بډابېره کې بندي وو. بیا د هغې نه راخلاصوم بیا نو لاړم خپل ملګرو ته، او کله چې مجاهدین کابل ته راغله موږ هم کابل ته راغلو. کورنۍ جګړې پیل شوې، په کورنیو جګړو کې زما یو ورور شهید شو، نو هغه موږ وویوړلو جلال آباد ته، وطن ته هلته مو خاورو ته وسپارلو. بیا موږ کورنۍ د جګړو له کبله پېښور ته لاړه، په مردان کې مو اوسېدلو. زه په خپله ماسکو ته لاړم، هلته مې مزدوري کوله تر څو چې کورنۍ عاشقو. کله چې طالبان راغله په هغې وخت کې طالبانو په افغانستان کې هم جګړې کورنۍ جګړې وې د شمالي ټلوالي سره. دلته امکانات نه وو چې راغلی وای، نو هملته مې مزدوري کوله. بالاخره د شور ماسکو نه لاړم هغه ته انګلستان ته، هلته په انګلستان کې اوسېدم. کله چې دا نوی حکومت راغی، د کرزي صاحب حکومت راغی، زه بېرته راغلم دفاع وزارت ته. په دفاع وزارت کې مې وظیفه واخیسته، په دفاع وزارت کې د وزیر په دفتر کې د پارلماني چارو مسؤول وم، بیا وروسته معاون د سخنګوی وم، بیا وروسته سخنګوی او رئیس روابط اجتماعي، رئیس روابط عامه یا ستراتیژیک هم وم. نو تر اخره ورځ پر 1990 کال کې 15 د ساور باندې مې تقاوت وکړ، تقاوت مې واخیست. او نو هغه چې کله طالبان راغله په هماغې ورځ په شورای امنیت کې مې وظیفه درلودله، په خپل دفتر کې وم. په هماغه ورځ باندې لاړلم انګلستان ته، او بیا بېرته اوس بېرته راغلم خپل وطن ته، په وطن کې کابل کې اوسېږم.
ډېره زیاته مننه.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه آزادۍ راتو کارکونکو ته اوریدونکو ته. افغانستان کرکټ ټیم کې خلوب غاړي ونی سي چې ورلد کپ کې خلوب وکړي، بریا راوړي د افغانستان لپاره، افغانانو لپاره. السلام علیکم. اکوڑا خټک اوای کیم نه دلته سلګونو خلق اوسیږي دې کیم کې، او بزرګونو کورونه دي، ترڅنګ بورینګ ده، د ماجرونو او سکولم د ماجرونو ده. دلته مونږ جون کو د سلوي هوکلونه، او دا خلق راضی دي او خلق تنګي کیم ده د ماجرونو، او کار تم نه پریدي چې دلته تاسو دیوال ولې جوړوي، کورونه ولې جوړوي. لوړپوړو چارواکو ته زمونږ دا غږ ورسیږي.
طالبان کوم حکومت چې راغلی دی، نو میوبینو ته په اغماش کې او د مور میری پارک شروع کړی دی. زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي، داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. نو ورورکه، دغه خواهش مې د تاسو نه مې دا چې زما دا پیغام نشر کړئ. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې، مونږ هم کافر نه یو، تاسو هم زما ځان ته مسلمان وایي. دغه هغه پارک لارې کړه، مور میری سلوک مونږ سره مه کوئ. مخکې حکومت کې مونږ ته 5000 روپۍ میاشت راکوله، تاسو اوس 3000 روپۍ ما ته پخپله 3000 روپۍ افغانۍ معاش لګولی دی. هیڅ کار مې نشته، بیکاره یم.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یاست. دغه کوم محکمې چې دغه طالبانو پاله کړي دي، دغه محکمې د دې پر ځای چې خلق سره جوړ کې خلق په بدی اخته کړ. یو څو مثالونه نظر ته وایم. لومړی د سپینځل سپین بولدا کوسوالې خبرې کوم. لومړی د دوه کسانو سره داوا و، تمځک داوا و، هغه یا حق یا ناکي. دغه کسانو مال مو واخب لالو اجمارو په میدی د دې په بابین کې دوه غټ شخړه رانه چې بار و موړو ته سره ودرېدل. بیا کور د خلکو ودان د وطن د خلکو د دې په مابین کې بیا جوړه وکړه. حتی په دا جوړه کې تقریبا پر ډوډۍ 2 لک کال لري ولادي. نو زما دې صدا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري، یا د محکمو کارونه بند کړي که بندوای نسی ورور، نو دا کارونه ورچټکی و دیو پندله دا و هغه 2 کال په بر کې نیول. دا بیخي غټ مشکل دي، دا ډیر غټ مساره پر داخلو باندې راځي. نو بس الله تعالی دی وکي چې د زما پیغام خپور سي، او د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ورور د محکمې یا بندي کړي یا دا کارونه چټک.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
خوشحال غزل په سر می نوښتې سر په ستر غوډه کلوینا لسمیش پو کې را شوا عزت هم یو ځلې سم وګورم د یار دې دنالو اختر زه تیرا څو ته انتظار کوم یا نا دکړ مار د سر خامارو جد خوړم نو خبر کړه و دې غم سما د زړ بازار دی وران کو په دې وران شي بازار بیا را شمیا سبا ته یار کلیتا زما د خوشاله نه خوب لې مو تن راځي نا با کابل تا رواني غم رفتنا زار شم بیا وکړو دیدنو رضوانه ته چې پسرو شوندو زنګې دل خو باو ما رضوانه ته چې پسرو شوندو زنګې دل خو باو زما جانان زما کی وای شد قدم خاورې دانج دستر ګوکړم خدای دې زما کا غونډي مونډې او په سرو غونډې چلوم تا وساسم خلک په وی خجانان ګوري وای بد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلک اختر تا خوشالي ز مسافر له غم وخ کې تو یو ما کبي یار ژوندون ګران دی وای چې آشنا نوی ز وطن ز به وطن خلق د یار لغما پایم او لکه چې بوټه په بولو شوېنی نا یا په دې لویا دنیا کې نو بغیر ل یار ژوند یوازې دې رب ما خدای زما आवाज تورای کې چت فلانې په واد زم تورې وه ما او دلی باندې د خپل شنا غم نکړم او یاد کړم کم په لوب زم یاد کړم او دلی باندې د خپل شنا غم نکړم او یاد کړم کم په لوب زم یاد کړم کم په لوب زم یاد کړم نکور د خیال زنګو دوا سوپ کی زنګي پچای وشويږي لړو نا او د مين یار مې پیدا نکو دنیا مې چان کلا ګټ پګټ وګرځې دا ما کزا
زړه کې سل قسم وخورم ټول را نه هیر شي چې د سترګې ووینم که فکر بند په زولنو کړم او چرا نه خلاص شي برابر جانا لذینا لتی خپل بل خراب کنو تابد صبر خزانه مندلی بنا مات پرکڑے جواب راکا او زنگ دل یاری نور نمنا ما صبر دزڑ راکے خاوندوا بے وفا شنا پخل نہ یادو ما صبر بکڑم خیرا بنکڑم صبر ڈیر خد بریالے بشم میانا تچے جانان جانان کے دلے مات سکڑی وے